د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قمندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وایي پرون شنبه تر 900 ډېر نور افغان کډوال په 30 لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمارټ ټلویزیون چې دی ستنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,13,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري 8 تر 12 یعنې د جن جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. داخل شوی په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند کوربه دی د دې هیواد په اندور ښار کې انکیږي. د پنځشنبه په ورځ هند لومړی مسابقه په شپږو وکټو وګټله. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه د کچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیې وسیلې په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وایي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی ونی ومه ورسته خراغ لاست از سید شنواره. دا ونی را سره ګوره چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هر څه لومړی د تیره اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپه داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتي اندېښنې یې زیږولي.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکارې چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعاله شوې، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر له ګڼو نیوکو سره مل و.
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه. طالبان دوه خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګری ټولو. ازادۍ جبهه په دې خبرګون بیت پرې کړه.
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتای، کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یوسته د بیلوڅه ویچلار ور باندې وویني، دا سې حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای. موږ دا سې جنکه توقف کړي، بس زنانن توقف کړي، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب وبرمنډ وي.
او په پکتیا کې له بیلاجې ړون خبريال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسیدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابیږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو داسې حالات نه وي راغلی ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تیر یو غونې کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچی او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغه ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په 214 کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نور ژوبل کړل. طالبانو ته لګدي المرصاد ویپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده، بیا ادعا کړی ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتي برچی کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. د غراز داعش په سلبالو کابل ته د ملا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوه شو کی، د خدای لپاره زموږ باندې څو پورې دا جنازه شوته، زو پورې بچوته خان دی رابزه قبایل وته بل شان غاری روزانه زو د خلکو په خپل باندې پریغوزه.
همدارز د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځم به پورز بریدونه شوی چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې و نه یي. کابل کې د تیر دوه کالو په پرتله خنړی و نه ثبت کړ. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریق راځي. فکر کوم چې د هماغه طریق چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسول دولت په څیر مسولیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واکته رسول وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسولیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی. اوس د اساسي ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمن کابل ته وربلل. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلی نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمیر سرچینو تایید کړی چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملاحبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نشي. کچا هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ حبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلې سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دی په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې لپاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدل دی.
بل باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی احمد خلان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت و په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لومړي ځل لووتل نو تک عثماني صاحب چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو، نو اوس خود دې نه کټه به د خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګو ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېد او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تون خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټیکه چې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بلل دي. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو ماشومانو بد ورځ راغلی بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړ فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېر د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شي، د کالج نه بنی پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنی پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي لکلونو راهیسی په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لا ان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څنګه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورستیو کې د خزو د ډلیز او نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابې د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی بلکې لخاره د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګان دي خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادا کړی چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي
این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه ما بسیج چویم علما بسیج چوه ایره چی کنه توجیه
د طالبان وایي ځبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزې نیول شوي خو په وینای دا خزې د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي بل خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلپ بیا تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي
موږ داسې نجنکۍ توقف کړې بعضې زنانن توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وې صرف یو کبای پتلون به یې وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیران به زرپناین به اچولی و
د طالبان لخوا د خزو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغه مرمنو ته د دوی د به حجابې په بهانه د نیولو باندې کولو او شکنجه په نیت لاس وروړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مرمنو پر ناموس یو ډول تیری ګڼل دي او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي د ایران سفارتدار از ویلی ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلی او د یاد نوښت پاړې خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه دی ویلی چې دا غونډه به کله جوړ شي ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یو ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې غږېدلې دي او په کابل کې د پاسپورت پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیل دو خبر ورکړ کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي شنون کې وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو د ودارو طالبانو سره خلک لا هم خوشاله نه دي او په یوه نه یو ډول افغانستان د وتلو سند لاسته راوړل غواړي د کابل یو شمېر اوسیدونکو بیا د پاسپورت د ویش لټکاني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي دوی له پاسپورت ریاست غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورتونو د ویش مرکزونه زیات کړي او د جمهوریت نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس او ګریوان او په هیواد کې د بیوسۍ ژوند سره مخ شوي دي ازادي رادیو یو داسې خبریال شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتی او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده د مهال د خورا بې وزلې ژوند تیروي او ان د خپلې درملنې توان هم نه لري نوموړی وایي د سترګو د جمهوریت په وروستیو کې والوت د اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې شیرونه او آثار نشي خوندي کولای بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بل پتلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوه چې د سترګو لړندې د لوروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي. خو تر اوسه سره د خبريالانو یا قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تطلم پلاره کې روانو د سمزدګر محل یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ وها بیا ما زوی راغله غزه بوتلم خو هغه مال چې زه کله غوښولم ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو مې لیو چې د سترګې د ورو ورو داسې خرابېږي کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم. ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا حالات نه راغلی ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلی چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي لکه د برونشیل استما په څیر ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړي کی خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي د خولې زخمونه د کولمو د معدې د هضمي سیستم د تنفسي سیستم د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړې د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټرول ونوزي نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي وضعیت نو لا کوو چې سم نه ده نو یو وخت خو پلار د لرګیو کار کول نو اوس پلارم بیکار دی څوک نشته د دوی په کور کې د فکر سړی د مشورې سړی خپل تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګي او همدار زخت ډیری نوري ادبي سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم بشري حقوقو ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لربر پښتونخوا کې د شعرونو مینوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو ماسل هم وو وایي د پانتون د فراغت رساله د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
غاړه ورکړم عقل ته ور ودانګم دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخ کړی وي زما تسکین دا چې دراتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
او سم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وايي ولسی لدی عذابونو خلاص کړي اوس خپل د یو شمیر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګان خبرې شوي. فعالانو تیرونه بدخشان ته د مفتی عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دي د وګدو کاروان ویډیو خبره کړي ده. دوی پختلی چې طالبان د ملت په سرمایه دومره وګد کاروان سره د څل اداره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګیدل چې مفتی عزیز الله ته جوړه شوی او دا غستاینه پکې کیږي. طالبان نه دی ویلی چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یو ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی دا لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وې کوډلې $1,100 لګښ راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړه چې ټاکل شوی نو زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغه زلزله ځپلیو ته لخپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خبرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیرونه د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیرونه د ننګرهار په حصار کلجی ولسوالۍ کې د طالبانو د ځای معرف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي خو دغه پیښه کې د معرف د مدیر پر ځای داغه څلور لونی وژل شوی وي. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بیغورۍ تور لګولې ده. بل پیښه بیا د خوست تڼې ولسوالۍ په نریزیو کې وچې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځای طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیخي اصلي لامل نه دی پټاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواخي دوخيني او یو اوخه شامل دي. دریمه پیخه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې لایوي پوسټي څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یو زلمی د وژل کېدو ځای خلکو ازادي رادیو ته د نمونو د نه افشا کولو په شرط ویلي. د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غرته په لرګي او پسې وتل او چې طالبانو وشتل او ځای پر ځای وژل دي. که څه هم ځایي مسولان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د اده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبان ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلې او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا د انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټون وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوسم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې په واورین ژمی کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چې نایان بیا دغه واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټه له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکل په هیلونګ جانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. د زلواورین خارګوټه په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورین ودانۍ او ستري له واورو تراشلي مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټه نه ګوري. او تیرونه په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسد الله خان تر 10 کلنو چیړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړي. خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کوم خبره نه ده. اوس هم د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې ونې په الله سپارم.